بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به معلومه شي چې په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر کله پیلیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایرانیان نن د امریکا د سفارت د نیولو څلوېښتمه کلیزه چې څلوېښت کاله مخکې په تهران کې پیښه شوې وه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې نمانځي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
د لوګر ولایت امنی قومندانی وایي په برکی برک ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. په کابل کې بیا د وسلوالو غلو د یوې شبکې د مشر د نیول کېدو رپورټ ورکړل شوی. اخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړ کولو لپاره به فدرال بودیجه بند کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د لوګر ولایت امنی قومندانی وایي په برکی برک ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وشل شوي. د قومندانۍ په حواله دغه 15 وسلوال د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې پرون وشل شول. د لوګر د امنی قومندانۍ ویان څارنمن شاپور احمدزی نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل
د لوګر ولایت برکی برک ولسوالۍ اړوند شنه کلا په سیمه کې د پولیسو ځانګړي ځواکونو لخوا ځمکري او همایي عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې 15 تنه طالب ترهګر وجل شوی دی. د وجل شوی ترهګرو سلور میلا کلاشین کوفونه او یو میل راکټ هم لمن زوړل شوی.
خغلی احمد زیوی په دغه عملیاتو کې د پولیسو ځواک ته کوم زیان نه دی وخت. وسلوال طالبان د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلوالو غلو د یوې شبکې مشر نیولې. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه کس شریف نومیږي چې په بابک مشهور و. د خغلی رحیمی په حواله تورن کس د اوتخیلو اوسیدونکی و چې په وسلوالو غلاو وژنو د موټرو په غلا شوکو او د 3 میلیون افغانیو په ارزښت په نورو غلاو تورن دی. دغه تورن کس د کابل د 9 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نیول شوی. افغان چارواکي د غلاو د یوې شبکې د مشر د نیول کېدو رپورټ په داسې حال کې ورکوي چې په کابل ښار کې غلاوي وژنې او نورې جنایي پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او ګڼ خلک له وسلوالو بریدونو، د موټرو له تختولو، د موبایلونو له غلا کولو څخه پرله پسې شکایتونه کوي. دوی له پولیسو او امنیتي ځواکونو غواړي چې هغه خپل سری وسلوال او نور جنایتکاران مخه دې ونیسي چې په کابل ښار کې د خلکو ژوند تریخ کړی دی. په سرپل کې چارواکي وایي د ښځو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوي. د سرپل ولایت د ښځو د چارو رئیس نبیله حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 168 قضیې ثبت کړي دي. میرمن حبیبي وایي چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی په پیښو کې ډیرې د قتل، وهلو، ډبولو او جبري ودونو قضیې دي. نوموړې همدارنګه ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال په همدې موده کې 103 قضیې ثبت شوې وې، خو نن خو سکل د قضیې زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړ کولو لپاره به فدرالي بودیجه بنده کړي. ډونالډ ټرمپ د کالیفورنیا د والی ګاوین نیوسم په هر هڅو انتقاد وکړ چې د ځنګلونو د مدیریت لپاره یې کار ډیر ناوړه و. د کالیفورنیا زیاته ځنګلي سیمه د فدرال حکومت په کنټرول کې ده، نه د ایالت. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر لیکلی، هر کال چې اور بلیږي کالیفورنیا سوځي، وروسته والی راځي له فدرال حکومت مالی مرسته غواړي. د کالیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې تیره میاشت اور بل شو چې کورونه یې ویجاړ کړل او خلک یې مجبور کړل چې سیمې تخلیه کړي. د کالیفورنیا والی تیره اونۍ په دې ایالت کې اضطراري او بیړنی حالت اعلان کړ. تیر کال هم په دغه حالت کې په ځنګلونو کې سخت اور لګیدلی و چې تر سلو زیات کسان یې ووژل. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. روسیا نن د ملي والی ورځ لمانځي چې په مناسبت یې ګڼ روسان د نومبر په څلورمه له کاره رخصت دي. د ملي والی ورځ په روسیه کې د بېلابېلو توکمونو او مذهبي ډلو ترمنځ پر زغم او د یو بل پر منلو د ټینګار لپاره لمانځل کېږي. په عمومي توګه په دې ورځ ښوونځي او کاروبارونه تړلي وي. تر دې مخکې په دې ورځ د روسیې ملتپالو او سلطنت غوښتونکو ډلو مظاهرې کولې. هغه نظر پوښتنه چې د روسیې د عامه نظر د څېړنې مرکز د اکتوبر په 1 نیټه خپره کړه ښیي چې په 3 روسانو کې یو یې یا په سلو کې 2 روسان په دې باور دي چې په روسیه کې ملي یووالی شته. په داسې حال کې چې تر نمایي زیاتو په سلو کې 450 تنو د دې برعکس ځواب ورکړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا رخصتي په 2015 کال کې رامنځته کړه څو په 1412 میلادي کال کې پر پولنډي ځواکونو د روسیې بریا ولمانځي. دې رخصتۍ د پخواني شوروي د مهال د نومبر 2 نیټې د هغه رخصتۍ ځای ونیو چې په روسیه کې د 1912 میلادي کال د کمونیستي انقلاب بریا لمانځله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د نننۍ غرمنۍ خبرې مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. و باورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به معلومه شي چې په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر کله پیلیږي. پر انتخاباتو د څار د یو بنسټ له مشر سره خبرې کوو چې وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل مهال ویش کې وروسته پاتې دی.
مرسنی ارقام چې ښودل شوي د دې ټکټونو لخوا تقریبا اکثر اوتوزو سره خپل مرضیتي ښودلی، نو دا د دې لامل ګرځېدلی چې کمیسیون خپل کارونو کې ځان راولي.
په نورو موضوعاتو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد په هلمند کې شپاړس ورځنی کمپاین پیل شوی.
مخکې تر دې چې خوندې خپل په حقوق خبر شي، باید وړونه د خوندې په حقوق به خبر اوسېږي، تر څو چې هغه ته هم آګاهي ورکړي چې ته دغه حقوق لرې چې زه تاته درناوی کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې نن په تهران کې د امریکا پر سفارت د قهرجنو محصلینو د برید او د سفارت د اشغال څلوېښتمه کلیزه ده. په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې د انتخاباتو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه بحثونه لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به معلومه شي چې په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر څه وخت پیلیږي. د دې کمیسیون یو غړي نن ازادۍ راډیو ته وویل ممکن دا بهیر نن یا سبا پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې نن ورځ د دغه بهیر د پیل خبر ورکړل شوی و. اجمل تورمن د کابل په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور جزئیات راکوي. تورمن صاحب.
بله، تکل سیب لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ممکن په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر سبا یا هم د چهارشنبه په ورځ پیل شي. د دغه کمیسیون یو غړي عصمت الله مل شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې تر نن ماسپښینه پورې به دا موضوع کرا شي. د پلاسې حال کې چې تیره ورځ داسې راپورونه خپاره شوي و چې په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر د دوشنبه په ورځ پیلېږي، خو د افغانستان څلیرش ولایتونو ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پلاویو سفرونه په همدې هدف پرون پیل شوي دي. درملو کمپنۍ د یکشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 1,800,300 بایومیتریک رایې په نخه کړي چې معتبرې دي، او همدا ډول په دیش میرو کې 6,500 نورې بې باور رایې ګڼل شوې دي. اوس کمیسیون وایي د هغو رایو ورکوونکو په اړه د وروستیو معلوماتو په راټولولو بوخت دي چې در ملک شرکت لخوا دوی ته په ورکړل شوي راپور کې په نخه شوي دي، او دې جنبندیو وروستۍ پایلې به تر 3 ورځو پورې له خلکو سره شریکې کړي. خو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه تکل سیب اندېښنه پته لري چې ممکن دا ځن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل نوي مهال ویش کې هم پاتې راولي. څارونکو بنسټونه دا هم اندېښنه لري چې د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو کچېر انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ شي سک ناشونی دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تکل سپ دوه ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولی او طرز العمل یې مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا ده چې لومړنۍ پایلې به د عقرب په درویشتمه نیټه اعلان کړي. بله تکل سپ
ډېره زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو وام اوریدل چې ټاکل شوی نن په یو شمیر ولایتونو کې د یو شمیر مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پیل شوی وای خو دا شمیرنه د نامعلومو دلایلو په خاطر تر اوسه پورې ځنډیدلې ده. که څه هم کمیسیون وایي چې د ولایتونو په کچه د رایو شمیرنه به نن پیل شي. لدې مخکې هم انتقاد کوونکي ویلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو له پایله په ډېرو برخو کې په خپل مهال ویش کې پاتې راغلی دی. دا چې د رایو په بیا شمیرنه کې ځنډ څه پایلې لرلی شي خطر پردیس. دا پوښتنه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید څخه کړې ده.
هغه کومه اندېښنه چې موږ درلودې چې باید دغه ارقام او آمار چې د کمیسیون لخوا نه او د کمپنۍ لخوا نه وړاندې کېږي باید ډېر احتیاط وشي. په عین حال هغه څه د خلکو شریک شي چې په هغو کې به تغییر او بدلون راوستل پکې یعنې څه کار کوي د کمیسیون لپاره. خو دغه مسلو ته جدي پاملرنه ونه شوله. مرستني ارقام چې ښودل شوي د دې ټکټونو لخوا نه تقریبا اکثر د دوی سره خپل مرضتي ښودلی د دې ښکارا کړی ده. نو دا د دې لامل ګرځېدل چې کمیسیون خپل کارونه کې ځان راولي او د ځان پایله دا ده چې هغه کمیسیون د اقرب لومړنۍ پایله د اعلان لپاره چې روښانه شوې وه هغه تاریخ کې بیا هم ننګونه سره مخامخ شي او په عین حال کې د کمیسیون لپاره اضافهي کارونه پیدا شي تر څو هغه اړین توضیحات او روښانتیا د یو ځای پاړه باندې ښکاره کړي شوې یو تر څو قناه او د دې چې سی په لاویانو ترلاسي او بل شکه چې د دې د کورونو په سلو او بچیوالي څنګه د تاریخ په تسره کې خپل اندې نه د خپل اثر لري او پروسه کې چې بیا نور مزل
رشید صاحب روان حالت ستاسو په نظر باندې څومره منفي اغیز درلودلی شي د ریاست جمهوری د ورستیو پایلو د اعلان پر سر باندې او همدار از دغه پایل څومره د نخنی وړ دی؟ بیا
تقریبا کوم څه وصله دوه چلنج سره مخامخ ده. یو چلنج دا چې دوی په درېشن د اقرب باندې پایل اعلان کړي لوبلنی او دوه چلنج دا چې اړین توضیحات خصوصا د یو لکه درځای پاړه باندې او دا چې اصلي ارقام څه کېدای شي د دې کمیسیون لپاره دغه دوه حالات مختصوي دي. نو اوس کمیسیون ترجیح ده ورکړه چې توضیحات او کافي هغه روښانتیا د ارقام په اړه باندې وړاندې کړي. نو دا خامخا په تاریخ باندې خپل منفي تاثیر اچوي. پروسه ځنډیږي شاید تدیدونه د کمیسیون په توانمندۍ او ګذرکت باندې رامنځته کیږي. د کمپنۍ په ژمنه باندې چې دوی ترسره کړې وي
بله رشید صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله که روان حالت په همدا رقم باندې پر مخ لاړ شي ستاسو په نظر کول څه پکار دي اوس مشخصا یعنی د دغه حالت نه وتلو دپاره ستاسو په نظر څه کول پکار چې باید وشي؟
لا مې یو څه کې باید مونږ نو د پروسه د غسلوور او بتیواله کولای شي نور ستونزې هم راوځي. موږ چې وایي د هر کار په وخت سره چې دلیل دا ده چې هغه کې به ورسره نور نه وکی او پښتنه نه مڅ کیږي. باید څه زره د پروسه او تخنیکات نور غونډ شي او خلک باید خبر ورکړي چې څه حقیقت دی او څه خطر دی.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، او سم غوږ شئ اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
د افغانستان د متشبسینو د عالی بورډ مشر وایي سږ کال د تیرو کلونو په پرتله بهر ته د تازه میوو صادرات دوه برابره کم شوي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمښت لامل بارانونه او کمزوری مارکیټنګ ښودل کیږي. نوموړي وویل چې له دې امله بڼوالو ته تر یو میلیون ډالر پورې زیان رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر دې مهاله 95% میوې بهر ته صادر شوي وو، حال دا چې سږ کال یوازې 15% میوې بهر ته صادر شوي دي. په کابل کې د میډیوټیک موسسې له لوري یو لوی نندارتون پرانیستل شو. د دې بنسټ د رسنیو د برخې مسؤول عبدالله رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د یوې ورځې لپاره د کابل په بابر بڼ کې پرانیستل شوی. نوموړي وویل چې په دغه نندارتون کې د لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت هنري او فرهنګي آثار، لاسي صنایع او افغاني تولیدات په اتیا غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د ښاغلي رسولي په خبره د دې نندارتون هدف دا دی څو افغاني تولیداتو بازار موندنه وشي، او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ لس پوله، یو اروپای یورو اتیا افغانۍ شپږ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ پنځه نوي پوله، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه نوي افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. ایران نن په تهران کې د محصلینو لخوا د امریکا د سفارت د نیولو څلوېښتمه کلیزه د لاریونونو او غونډو په ترڅ کې لمانځي. د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې له دغې پیښې چې د تهران او واشنگټن ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وشکېدل څلوېښت کاله تیریږي، او تر اوسه نه یوازې بیرته احیا شوي نه دي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې او د نورو جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې را سره دی. نوري صاحب، تهران د دې پیښې د لمانځلو لپاره څه ډول ترتیبات نیولي دي؟
بلې تکل صاحب، ایران په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د کارکوونکو د یرغمل نیونې د پیښې د لمانځلو لپاره پراخ ترتیبات نیولي دي. د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د ایران په شاوخوا زرو ښارونو او ښارګوټو کې نن لاریونونه او غونډې تنظیم شوي. په تهران کې د سخت دریزو لخوا یو لاریون د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ په مخ کې پلان شوی چې د خبر له مخې ورته به د ایران د پوځ قومندان جنرال عبدالرحیم موسوی هم وینا وکړي.
بلې، او نوري صاحب، که اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه د دې پیښې د تاریخ په اړه معلومات ورکړئ چې څلوېښت کاله مخکې د امریکا سفارت څه ډول اشغال شو، دغه کسان چې دا سفارت اشغال که څوک و، او دا ستونزه څنګه هواره شوه؟
دغه پیښه په 1990 کال څو میاشتې وروسته له هغې چې د ایران د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکي حیات الله خمینی واک ته ورسېد د نومبر په څلورمه، یعنې نن ورځ، وشوه. یو شمېر محصلینو په دې ورځ په تهران کې د امریکا سفارت اشغال کړ او کارکوونکي یې یرغمل کړل. دغو اسلام پالو محصلینو د امریکا سفارت په دې خاطر ونیو چې د امریکا متحدو ایالتونو د ایران پر زول شوي شاه محمد رضا پهلوي ته اجازه ورکړی وه چې د درملنې لپاره متحدو ایالتونو ته ولاړ شي. وروسته له هغې چې تهران ته د رضا پهلوي د بیرته ستنولو لپاره واشنگټن د خمینی غوښتنه ونه منله، معترضو محصلینو د امریکا سفارت اشغال کړ او د هغه اته نوي کارکوونکي یرغمل کړل. د خمینی نورو پلویانو یوه ورځ وروسته په تهران کې د بریتانیا سفارت چې هغه د امریکا شیطاني متحد بللی ونیو، خو څو ساعته وروسته بیرته له اشغاله لاس واخیست. د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې پیښې څلور سوه څلور څلوېښت ورځې دوام وکړ. په دې موده کې ډېرې نورې پیښې هم وشوې. د یرغمل نیونې له دغې پیښې دوه ورځې وروسته د نومبر په شپږمه د ایران صدراعظم، د هغه وخت صدراعظم مهدي بازرگان، او کابینه استعفا ورکړه. د نومبر په اتمه هغه سخت دریزو چې د امریکا سفارت نیول وی دا وکړه چې ځینې اسناد ترلاسه کړي چې خیری د سفارت ډیپلوماټیک کارکونکو د جاسوسۍ دی وی څنګه غړي دي د امریکا د سفارت د کارکونکو د يرغمل نیونې لپاره اته ورځې وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارتر امر وکړ چې د ایران د تیلو واردول د بند شي ایران د امریکا د تیلو د ټولو تیلو مصرف په سلو کې څلور څلوېښت جوړو دغه راز وروسته د امریکا متحده ایالاتونو حکومت امریکا کې د ایران د رژیم ټول شتمنۍ او مالی حسابونه هم بند کړل د یرغمل نیونې په 1423 ورځ د جنوري په 13 ایران اعلان وکړ چې د امریکا د سفارت د کارکونکو د خوشي کېدو لپاره یې موافقه کړې ده متحدو ایالاتونو منلې وه چې په بدل کې به یې په امریکا کې د ایران د رژیم بندې شوې شتمنۍ آزادوي او هغه به د الجزایر له لارې ایران ته انتقالوي خو د مالي شتمنیو په انتقال کې د ځینو ستونزو له کبله هغه الوتکه چې په پام کې وه د سفارت پاتې یرغمل نیون کې جرمني ته ولیږدوي وځنډېده خو وروسته یوه ورځ وروسته له هغې چې دا ستونزه هواره شوه د جنوري په 10 د یرغمل نیونې په 1424 ورځ په امریکا کې نوی ولسمشر رونالد ریګن د ولسمشر په توګه لوړه کړې وه ټول پاتې د سفارت یرغمل نیون کې خوشې شول
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو نوریاس نوري و چې زما همکار و چې په تهران کې د څلوېښت کاله مخکې پیښې په اړه چې د پترسکي محصلینو د امریکا سفارت ونیو د دې مسلې تاریخ بیانو البته د یادونې وړ ده چې هغه څلور سوه څلور څلوېښت ورځو لانجې نه وروسته پس لغه کلونه ورځې او میاشتې تیرې شوي دي خو د امریکا او تهران په اړیکو کې کړکېچ تر اوسه هم پر ځای پاتې دی مخصوصا دا کړکېچ په 2015 کال کې وروسته له هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ لا پراخ شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا د ایران له اټومي موافقې څخه وایسته
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم قدرمن اوریدونکو ناجی ساتي ته غوښ شي چې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوي
ویسا ورسپانې د پینټاګون د نوي ریپورت پر بنسټ لیکلي چې امریکایي ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې یو لسوه هوایي بریدونه کړي چې په منځنۍ کچه هر ورځ سلويخت بریدونه ترسره شوې دي د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړي چې دغه بریدونه د پکتو د سولې هڅې سمانه وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس یو لور ته د سولې خبرې او هڅې او بل لور ته په افغانستان کې په منځنۍ کچه د ورځې سلويخت ځله هوایي بریدونه څه معنا درلودی شي آیا امریکا په افغانستان کې د جګړو او مرګونو ته دوام ورکوي او که د پای ټکی ورکړي د سرمقاله لیکونکي په باور د پښتنې ته ځواب له دوو لارو ممکن دی یو دا چې امریکا عملا د جګړې او سولې له هممهاله تګلارو څخه یوه پرېږدي دوهم صورت دا دی چې بل ځواک راټوکیږي او له امریکا به وغواړي چې خپله تګلار روښانه کړي ځکه تر اوسه امریکا یکه تازه ده خو د سرمقاله لیکونکي په وینا دغه حالت دوام نه یوازې افغان ولس بلکې د سیمې هیوادونو ته هم هیڅکله د زغم وړ نه دی هیواد دولتي ورسپاڼې بیا لیکلي چې د ترهګرۍ خطرات تر بل هر وخت اوس ډېره شوې او نړۍ یې له ګواښ سره مخ کړې ده پخوا یوازې د القاعده ډله وه چې پاکستان کې تشکیل شو چې وروسته یې نورې ترهګرې ډلې هم وروزلې چې په افغانستان او هند سربیره په سیمه او نړۍ کې خپل نفوذ د همدې ترهګرو ډلو پر بنسټ ښکاره کوي د سرمقالې د لیکوال په باور د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د نړیوالې ادارې تر څنګ غوره ده چې د ترهګرۍ ملاتړ یې کړی کومې چې له دې لارې خپلې دوامداره ګټې پالي د دغه پدیدې په وړاندې مبارزې ته اړ کړی شي او دنیا ورسپانې بیا د ولسمشریزو ټاکنو په تړاو د درملوک د ماموریت د پای ته رسیدو په تړاو لیکلي چې درملوک کمپنۍ ټاکنو کمیسون ته د 1,903,105 رایو او د بایومیټریک غبرګونو یا ډوپلیکیټ رایو اچوونکو لیستونه سپارلي دي وړاندې په سرمقاله کې راغلي د درملوک له لورې د ماموریت د پای ته رسیدو اصطلاح کارول دا معنا لري چې انتخابات لومړي پړاو کې بریالی نوماند لري او دوهم دور ته نځي خو ورسپانې لیکلي چې د انتخاباتو کمیسون ته د درملوک کمپنۍ لخوا دغه رپورټ داسې مهال استول کېږي دمګړی د کمیسون تخنیکی کارکونکو د مرکز او محلي اداري واحدونو پر بنسټ درملو کمپنۍ لخوا پر ورکړ شویو معلوماتو کار کوي او له دې وروسته به د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر پیلېږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په هلمند کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد شپاړس ورځنی کمپاین پیل شو. د هلمند د ښځو چارو د ریاست چارواکي وایي تشدد او په دې اړه د ښځو مراجعه ډیره شوې ځکه غواړي د یو شمیر دولتي ادارو او رسنیو په مرسته د ښځو پر ضد د تشدد یو پراخه کمپاین وکړي.
د شوزو چارو د ریاست او استناف سره نولې لخوا د غشپانه سورزنې کمپاین ترې به وړي غونډي ورسته شروع شو. دواړي د ریوي غواړي چې د یو شمیر دولتي ادارو رسنیو او ملایمانو په مرسته د شوزو په وړاندې دروان تاو ترخوالي په ست کمپاین وکړي او د شوزو د حقوقو په اړه د ټولو سره معلومات شریک کړي. د هلمند د شوزو چارو د ریاست سرپرست شریفه وایي د شوزو په وړاندې تاو ترخوالي ورځ تر بلې ډیریږي او دوی اړ کړي دي چې په ګډه پراخ کمپاین وکړي.
ټولې ادارې د دغه شپه نو سروزه کې به د ریډیو، تلویزیون، رسنیو د طریقې به خلکو ته مو په خبر کې غونډې برکو، ګردي میزونه به جوړو ترڅو د کلي، ولسوالۍ او د شهر خلک ټول د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه هم په هوای ترلاسه کړي. خوشنط کمیدن لري همیشه وي، خو دغه په وړاندې چې ترڅو خپل خوندې ونه درېږي، دغه د حقوقو دفاع ونه سي او عدلي او قضایي ارګانونه غوښته رسیدګي ونه کړي، نو دا خوشنط منه خاصي ده.
د شوزو د کو په اړه د پوهاوی او په عین وخت کې د ورځې نه بلی ته د ډیرودون کتاب ترخوالي په ضد دغه کمپاین به یوازې تر امن او هغو سیمو پر محدود وي چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. خو شریفه وایي دوی کولی سي د رسنیو د لارې د لیرو سیمو خلکو ته خپل غږ ورسوي. د ښځو په چارو کې د ولایت مقام سلاکاره کمره نیازی وایي ځینې ادارې پر ځاکارانه ډول حاضر دي چې د ښځو په ضد د تاوتریخوالي په دغه سرتاسري کمپاین کې برخه واخلي. اغلی نیازی ول د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر سو دی او تر ټولو نادر ډول د شوزو لخوا پر شوزو ظلم دی.
مخکې تر دې چې خوند خپل په حقوق خبر سي باید وړونه د خوند په حقوق به خبر اوسېږي، نو باید هغوی خپل د خوندو د میرمنو د مندو حقوق وپیژني ترڅو چې هغه ته هم آگاهي ورکړي چې ته دغه حقوق لري چې زه تاته درناوی کوم، ته دغه ارزښت لري چې زه تاته درناوی کوم. نو دلته دی چې خور به هم خپل حقوق ته ورسیږي او رور به هم د الهي مسؤلیت ځان خلاص کړي.
کته هم د شوزو چارو ریاست د تاوتریخوالي د کیک شمیرې درسنوي په واقع کې نه دی ورکړي. خو د هلمند د استناف ترنوال وای دوی ته پروان مریض کال کې دوه ډیرش قضیه رسیدلی دي چې دوه سینې هي کړی او عاملین په بند محکوم شوی دي. دا چې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو چړل څه ګټه کوي د استیناف ترنوال کاری رحیم الله راته وویل
هغه قضایاوی چې مشتړلې او هغه کسان چې مجرمین چې بیا تعدلی تعقیب لاندې نیول شوې دي د هغه متضررین چیرته چې ناس شوې دي هغه نور ته د قصه کړي او هغه نور ته د جریان بیان کړي، نو هغه هم تشویق شوې دي چې د سیستم سره مخ شي بیا نو راغلي ترنوالې یا حقوق بشر حقوقونو ته او اړوند ادارات ته مراجعه کړي. نو مونږ مثبت ځکه ارزیابي کوو چې ورس تر بلې زمونږ هغه شکایت کوونکي زیاتیږي چې دوی په خوا دغه ځای څخه محروم.
چارواکي وایي د نامنوي ترڅنګ مذهبي، ټولنیزي او کورنۍ ستونزې په خاص ډول ناوړه دودونه او عرف دی چې په دې ولایت کې د ډیرو ښځو ژوند خراب کړی دی. بل مسله د ښځو د حقوقو څخه نه پوهاوی دی. ډیر خلک هغې ته په مزدور ګوري. د نارینه باوجود د ښځو لخوا پر ښځو ظلم تر ټولو ډیر دی چې دغه ګراف یې د ډیرې مودې راهیسې همداسې لوړ ساتلی دی. مودې لیاستی د ازادۍ راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو په ځنګړي اونیس پروګرام زما رایا زما حق کې له چارواکو او کارپوهانو سره د انتخاباتو پر وړاندې پر پرتو ستونزو بحثونه لرو.
کمیسون او د ترملو په منځ کې کوم تفاهم شوی و د یو نه دوه ورځو پورې د دوه نه درې ورځو پورې موږ سره ژمنه کړې وه، ولې متاسفانه دا ژمنه وځنډېدله.
نور موضوعات هم لرو او اوریدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د اس ام اس په وسیله مو ازادۍ رادیو ته استولې دي. خان محمد اسلامیار له هلمند نه لیکي، د ملکي وګړو وژل سخت جنگي جنایت دی. محمد قاسم ځواک هم له هلمند نه لیکي، د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي او افغانستان ته به یوه باعزته سوله راشي. او عبدالعزیز غالب دای هم له هلمند له مرجع ولسوالۍ نه لیکي، له ولسمشر او نورو دولتي چارواکو نه هیله کوم چې د افغانستان د غنمو مخه په مکمله توګه ونیسي چې پاکستان ته روان دي، ځکه چې موږ په خپله